سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ولګر ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وايي افغانستان په اقلیمی بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دی یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په بیان کې ولیدي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا د نڅبي بدلون په تیر د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی یو نامه زیاتوي اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري یو نامه ټینګار کوي چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی د یو نامه د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات تاوان کلیوالو خلکو په تیره ښځو او ماشومانو ته رسیږي متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې ټولو هغو افغانانو ته په خپل قلمرو کې د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی دی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وویستل شي اسلام آباد وایي اوس مهال لولس لکو ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دېره دي د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تېره هغه څه چې د نجونو زده کړې محدودوي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده سیګار په تازه راپور کې چندنې خپور کړی دی په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي طالبان د خپلو هغو ویناوو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې وایي ټول افغانانو لپاره د پوهنې ښه کیفیت به یقیني کړي د سیګار راپور یادونه کوي چې په تېرو شلو کلونو کې جوړ شوي ښوونځي په ورانېدو دي ښوونکو ته معاشونه نه ورکول کېږي یا یې معاشونه کم شوي دي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډېر دیني مطالب پکې دي طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي ځکه چې له شپږم ټولګیو پورته زده کوونکي او محصلان نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي دي ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده بایدن بېګانه وخت له سپینې ماڼۍ ولسته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیلو د حماس برید سره تړلی وباله او ویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره ګواښونه دي بایدن وویل چې د راتلونکي کال لپاره له کانګرس څخه څه باندې 100 میلیارد ډالر غواړي چې دا پیسې د ده په وینا د اسرائیلو او اوکراین لپاره چې په جګړه کې دی خورا مهم دي بایدن له دې وینا مخکې له خپل اسرائیلي او اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او پر کیف د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د واشنګټن د ملاتړ ډاډ یې ورکړ او د کرکټ په نړیوال جام کې نن اتلسمه لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده سیالي د افغانستان په وخت د هند په بنګلور ښار کې یو بجه پیل شوی و چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دا سیالي روانه ده تر اوسه استرالیا 3 وکټه له لاسه ورکړې دي او 298 منډې کړې دي پاکستان تر دې دمه په دغې جام کې 2 سیالۍ ګټلې یوه یې بایللې ده چې د نمرو په جدول کې 4 ځای لري استرالیا بیا په 3 سیالیو کې وګټلې او 2 بایللې دي چې د نمرو په جدول کې په 6 مقام کې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې ترته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې راسره په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې البته یو نامه ویلي دي چې که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېر ټیټ رول لري خو دغه اقلیمی بدلون په افغانستان باندې ډیر اغیز کړی دی. دا چې ولی اول افغانستان سره په دغه برخه کې مرسته نه کیږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د هغې غوښتنې په اړه باندې چې د پاکستان حکومت یې کړی ده چې دوی باید افغان کډوال له دې هېواده په جبري ډول ونه باسي، په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په سویل کې کندهار ته به هم وشو چې کروندګر شکایت کوي چې هغه درمل چې دوی د خپلو بوټو لپاره ترلاسه کوي د دې طریقه ورته نه ښودل کیږي چې څنګه یې وکاري.
دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه، یعنې په ویلم به وه کې سپکه ورکه، نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوان سره مخامخ کړلو او ډېر سخت تاوان یې راورسوي.
هلمند ته به هم مرشو چې د طالبانو حکومت د بندیز سربیره بیا هم خلک کالداري کوي، علت یې څه دی؟
خلق ستا چې اوانی وو دا اوانی زری دا اوانی پنسدی دا اوانی شلی دا پیژنې لانه.
نور مطلب هم شته ملتیا مغوړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ یې خپور کړی ویلي چې افغانستان دا مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له وجودي وضعیت څخه تېرې کړي. یوناما ویلي دی چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینسپوهانو د دې اونۍ په بهیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیمي د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو په اړه بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نور.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره لدی چې افغانستان د ګلخانی غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون لامل له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې 13 ورځې ناوخته په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو لړل دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتواله لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو سلورو لسیزو جګړو د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمی بدلون د زیانونو لامل په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دې ونې په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ونې په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوه. یوناما خبرداري ورکوي چې خزي او ماشومان په اقلیمی بدلون سره د رامنځته شوی غاخونو لامل تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو د غزياتواله د دوی پر جسمي او رواني روغتي اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمی بدلون د زیانونو لامل افغانان له بیساري وچکالۍ د اوبو لکمخت، سختو سیلابونو، دوړو او طوفانونو، د ځمکې تودوخې او د خوراکي توکو له سخت کمخت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په وروستي کلونو کې سخت وچکالۍ ځپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پولي خمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظاهر خان احمدزي ازادي راډیو ته وویل
وړي هانه وخت اند سری پول خلک د مسلمانان راغلي در بدر ګرځي مزدوري نه ورته پیدا کیږي د دې وچکالۍ لا اثر نه کنه کوچ کالي نه وای او باران وای نو دا خلک به ودرال دي په خپل وطن کې بچنګه او خپل روزګار به کاو مخلوق تباہ او برباد ده. سکهلې مې پنده جرم ده که پالیس کړل او درې درې مې ته اخیستي دسه مخلوق در بدر ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه ویل چې په وروستي کلونو کې د بارانونو د کمخ لامل په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمو ولسوالۍ د خلک در بدر دي کته لوو تر اکه سودل د لوونه کې غنم لوونه مکړه دي نیالونه مکړه بس د صفه سره وو سود نه شول نیالونه کې یو خلک پازونه وکړل خ پازونه سخه شنه سخه غرسو خټکی چې په تور راغله د پاک پازونه ولوي ده خلک وايي کوټ پیسې پر نه کړل مزدور صفه سي پالو نو پال دا پرې ده
افغانستان په روسي کلونو کې لسختي وچکالۍ او سیلابونو لګواخ سره مخ دی چې لامل یې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه هم اوختي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ لاړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه ویلي و افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځې خپور کړی و دا خبرې کړې وې چې په افغانستان کې اوسمهال د اوبو هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له وچتي ګواښ څخه تیریږي. بل پلو بیا په کندهار کې کروند کار او باغ لرونکي د حضرتي درملو لا ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي هیواد ته ټیټ کیفیت لرونکي درمل واردېږي چې د درملو کارولې کښتونو او باغونو ته د ګټې پر ځای زیان اړولی دی او حاصلات یې د ډېرېدو پر ځای کمیږي. بلخوا کندهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین بیا وایي مسلکي ټیم هر وخت د زراعتي درملو نظارت کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
با کیفیت دوا او بی کیفیت دوا خلق پیژن نه ځکه چې بی سواجی ده دلته.
امین الله سشکال د کندهار پر غنداب ولسوالی کې پر خپل دوا چری پزمکه د خټکو پالیزونه کړی و. هغه په پالیزونه کې د طبي افاتونو او نباتي مرزونو د مخنیوي لپاره له بازار زراعتي درمل اخستی و خو دغه درمل بی کیفیت و چې پالیزونه یې له یو مخه سوځلې دي.
ما تقریبا د لس زورو دوا به وړي د خټکو پالیز مې کړلی وو. د دې پر ځای چې ګټه ورته وکړي هغه یې تقریبا د 15 لکو یا د 10 لکو پالیز یې واخیستې پر مخ باندې برهم کوي معنی ویس به دیګر سره خو ځکه چې دا لارښوونه نه وه راته کړې. دی ماته وایي چې پر دوغ نه لیټره اوبو باندې دوغ نه قدر دوا ور واچوه. دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه یعنې په ویلم به وه کې سپکه ورکه. نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه یې د تاوان سره مخامخ کړلو او ډېر سخت تاوان یې مرا ورسوي.
د کندهار تازه میوه انار انګور انځر خټکی او نور ډېری وخت طبیعي آفتونه او مرض کوي چې له امله د دغو میوو په حاصلاتو کې کموالی راځي. د انارو یو باغ لرونکی عبدالله جان وای دوی هر کال د خپل باغ د انارو پر درختو د امراضو د مخنیوي او حاصل د زیاتوالي لپاره درمل پاشي خو ډیر مهال دغه درمل د ګټې پر ځای زیان وراړوي. دوی غوښتنه کوي چې د زراعتي درملو د پیر او پلور اجازه باید یوازې مسلکي او کارپو کسانو ته ورکول شي.
ګوره د انار دا رقم دي چاودلی دي دا په خوا سم وس داس ولا دا باید زراعت ولا مشته د واوي راوړي په ګول کې لا چې خواري ماباس بلاړه نسی مصرفونه پکو هغه بیا ما نګر د شوتکی یا چیوی پر وصول باندې ګرد خراب سي.
د زراعتي درملو ناسم استعمال یو بل ستونزه ده. د محمد صدیق په نوم د کندهار یو کروندګر وای د حاصلاتو د ډیروالي لپاره له بازار درمل او کیمیاوي سره رانیسي او په هغه ډول یې کاروي چې څنګه په بازار کې درمل پلورونکو لارښوونه ورته کړي وي خو هیڅ ګټه نه کوي.
زراعت چې دواوي خو موږ پر باغو باندې د ښکوو مګر د ګټې پر ځای باندې تاوان سي هغه په دې خاطر سي چې موږ سر نور سره خلاصېږي. د ایمانه موږ د یو سر پوښ اندازه لګولي هغه سر پوښ شروع چوو دغه اندازه بیا نه راته لګیږي چې دا یعنی ډیره پر و پاشو لږ پر و پاشو.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست ویان ننګیالی سمنوای د دې مسلکي ټیم د زراعتي درملو د شرکتونو او دکانونو څخه وخت پر وخت نظارت کوي بي کیفیت درمل راټولوي او لمنځه وړي.
زموږ مسلکي ټیم ساحه ته وځي شار ته وځي ولسوالۍ ته وځي د درملو هغه پلورونکي چې درمل خرڅي زراعتي د دوی نظارت تر سره کوي. تر وخت تر درمل کده دوی سرچنګ سي دوی جریمه دی او درمل ورڅخه ټولیږي. ان شاء الله تداوس موږ داسې واقعیا نه لرو چې داسې تاریخ تر درمل دي ټینګ سوی. زموږ مسلکي ټیم ستا ولسوالۍ کې په شار کې دوی نظارت کوي او چاته داسې اجازه نه ورکړي چې تر وخت تر درمل خرڅ کړي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پرمختللي او عصري کرکیلې ځای لا هم دودیزي کرکیلې نیولې. بزګران او باغلرونکي کله یې خوا د سپیرغوژي یا خاکستراک کارخانه شیری او نورو نباتي ناروغیو شکایت کوي. له بلې خوا د یوریا سپیرې ژمني غوړیو او نورو ترکیبي او وقایوي درملو په جوړولو او د استعمال د وختونو په اړه مهارت نه لري چې له امله د حاصلاتو کیمیت او کیفیت زیانمن کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
لزګونو په خاني امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ او الله پاکستان وختل چې افغانان لخپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د استلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال شته چې امریکا یا نورو لویو هیوادونو ته د تلو لپاره په دغه هیواد کې پته مده. تفصیل اسمت سروانه اورو.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان لخپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خبر شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کني ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیر اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوا او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي. ګرانی شدید این پناهجویان ګرځیدل است.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګې په ناروغۍ اخته دی ل خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. لبلی خوا پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو لري چې په دغه هیواد کې غیر قانوني ووسی او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسی. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته به اسناد کډوال نیسي او په زور یې باسي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په بشري مرستو بار لری باید ډیر ژر د غزې ترنګ پر لور وخوځيږي. انټونی ګوتریش د سرګندونې نن په مصر کې کړې دي. همدا شیبه په استډیو کې را سره احمد تکل دی. تکل صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي ک د ګوتریش د خبرو جزئیات راته وایو. همدا رنګ په غزې کې د جګړې رستي جزئیات.
سلامونه مننه لتاسو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې ترنګ ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې. انټونیو ګوتریش نن د مصر په قلمرو کې له غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبرو پر مهال وویل چې په بشري مرستو بار ټرکونه یا لارې باید ډیر ژر د غزې د ترنګ پر لور وخوځيږي. ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزم پر لور په دې هدف وخوځید چې د غزې په ترنګ کې کلابندو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي. خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت د غزې پر لور وخوځيږي. ګوتیرش غوښتنه وکړه چې باید په کافي شمیر ټرکونه هر ورځ غزې ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د مرستو د ټرکونو د تلاشۍ چارې باید په داسې طریقه او لارو چارو تر سره شي چې عملی او چټک وي. ګوتیر شوویل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکیچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلې دي چې د حماس او اسرائیلو د کړکیچ له ټولو ښکېلو خواوو سره پراخ تماسونه روان دي څو د غزې ترنګ ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي. د اوچا ویاند ینس لایرکینن وویل له ښکېلو خواوو سره ژورې او پراخې خبرې روانې دي څو د غزې ترنګ ته ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو عملیات په مناسبو شرایطو سره پیل شي. ښاغلی لایرکی زیاته کړه چې اوچا هغه راپورونو هیله من کړی چې بیلابیلو لورو د موافقې د څرنګوالي په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی او تمه ده چې د بسري او بخی چې د بشری مرستو لومړی جوپا سبا یا بل سبا د غزې خواته ولاړ شي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د رفح سرحدي دروازې څخه غزې ته د مرستو د استولو د معاملې په اړه خبرې له هم روانې دي. واشنگتن لدی مخکې ویلي و چې غزې ته د شلو ټرکونو پر استولو موافقه شوی. خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د مرستو د رسولو اړوند موافقه باید پراخه او دوامداره وي. د غزې د ترنګې د 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه په بشری مرستو متکی دي. د ساحلي سیمه ورستل دي چې حماس ډلې په 2008 کال کې ولکه پریټینګ کړه د مصر او اسرائیل لخوا کلابند شوې ده. فريده جانې
زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې مصر ته د انټونی ګوترش د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا هلمن او سیدون کې وای لا هم سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو کوي. د دغه ولایت او سیدون کې وای طالبان لا هم نه دي توانېدل چې د کالدارو مخونه سي. زکه دا دوی په خبره چلوي سوداګر لا هم په خپل راکړو ورکړه کې په کالدارو باندې تبادله کوي. د دې ولایت او سیدون کې وای دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبه او نور توکي په کالدارو باندې اخیستل کیږي او همدارنګ خرڅیږي. بلخوا بیا یو شمیر لوی سوداګروي د افغانۍ د کمښت لوجي دوی سودا په کالدارو باندې کوي. د پداسې حال کې د چې څمو دوړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړې او چله دی ورسته دي په هیڅ ډول په راکړه ورکړه کې د کالدارو څخه استفاده نه کوي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
د هلمند ولایت اوسیدونکو وی په دغه ولایت کې طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلن نه کوي. ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لوی سوداګرو ته څنوي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالی اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني د کمښت لوجي زیات خلک افغاني بانک نوټونه بيخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وس دلته یو د وسره افغاني نسته د بل سره د خلک ست چې افغاني وو د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خکړی دی دغه یو سړی وټه وسره کړی پرنیمای باندې د کالدار ورولی چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وس د وانی زری دی کدا وانی پنسدی دی منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړی چورتاریان سی.
روح الله هم د محمد ولی پسیر ورته نظر لري وای چې په دغه ولایت کې خلک د افغانی او د کمخ سره مخامخ دي. د وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دی بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته لاړم سودا کوم ز کلدار ورته ونیزم دیز ما افغاني غواړي زه دونه ورچانه لرم چې زه د افغاني ورکم نه افغاني زما سستا او افغاني نه لرم کالداری زه 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور سیدات په پراکه مچزیه یو سم زنیم شی پراوړم او دا خو ډیره ښه خبره د مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارجي وکاږي چې موږ ته خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کې نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا وایي که طالبان غواړي چې د کلدارو مخه ونیسي نو پر لویو سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کلدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکي سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثر دکانداران سی دی په کالدارو سودا کوي، باید چې په کالدارو سودا ونه سي په افغاني سودا وسی. دا چې افغاني سی دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده. د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو، موږ ته ګرد افغانستان خلک یو، باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکانداران سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي، په افغاني خرسي، په افغاني رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي، خو وایي د افغانیو کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتساپ له لارې په لیږلو پیغامونو کې د نومونو نه ښودلو په شرط ویلي که افغاني بانکنوټونه زیات شي نو دوی به هیڅکله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړی و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدارو راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر او عام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. په دغه شبغان کې خو بیخي د واسطه واسطه بازی د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شیرات خاخصې ولکه صلاح غونډې هغه ورځ میګر کوي رالې مال دې زده ولایت ته دی کومندانۍ ته دی هغه رالې قرار په یو افزام نه و د امنیت غونډه ناسو په هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارا ووه چې دا ډېر ښه سړی دی و دا دای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هره ما ورته وویل چې دا تال دلته خو نه ولسوالي ده نه کومندانۍ ده نه ولایت ته امنیتي خلک یې دلته پراته یاست دې کمربند واخوا د دستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی؟ دا زموږ انډیوال دی. نو مال دا چې کله زه هلته جذب کړم کاشی کمم ما ته جلد تر مخ وتم او زه ته زنګ وایم ولسوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم. نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه دې ملګرو شهیدان نه منه کېږي. دا خو بیخي بې پرسیانی ده ولاکه هلته خو سنی بس خاص دي اکثره کم حکومتداري د عمارت نه مې بد کوي. دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی، یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی چې سب څه وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونیکي. زنه جبلا چل هلمرمه جول سوالی څخه دا میسج پرې دم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پر شول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین به نو پر شول د خپل مشران پر شول هله دا چې موږ راغته مسلمان چارواکو راځه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
توی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه د مرکونې او پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا له ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیوادونو کې اوسیږي د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا ناوخته په ویان کې د افغانستان پر ګاونډو غږ کړی دی چې د کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو باندې عمل وکړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تېره هغه چې د نجونو زده کړې محدود کړي دي په افغانستان کې معرفت لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي چې د طالبانو په خپلو هغو ژمنو کې چې د تعلیم په برخه کې کړي دي پاتې راغلي دي. ولسمشر بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. بایدن بیګا له سپینې ماڼۍ ولس ته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلی وبله وویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره لوی ګواښونه دي. او همدارنګه د کرکټ نړیوال جام اتلسمه سیالۍ د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. تر اوسه استرالیا 352 منډې کړې دي په 6.3 اورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او له دې وروسته به پاکستان لوبه کوي. وکتل شي چې دغه لوبه څوک ګټي.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعاً پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوق څخه برخمنې وي او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وزې قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنی زکه تاسو ته به تر معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم پلیری پروتو سیمو کې ډېری شزي د زینو حقوق څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنی نه وي او یا هم بيخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوای پروګرامونه او مجلس درلودي، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودي د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره د شزو د تعلیم لپاره کار کړی یې تابانی زوریژم، هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یادنن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شزي هم د سمج د ائتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې ژم تابن زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګ ذهني وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړي، شل کله درس ویلې او کار کړي او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستې تا باندې هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه روان دی. که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوالو څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم ارګان ستا چې ستاسو دغه غږ اوري، یا دغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبري او تری درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هواد د نن په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي، هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، تبه نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغه خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسول سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد سته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین سته، نړیوال قوانین سته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبري او اتري او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی، یا کم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سوچ طالبان واک ته ورسیږي، نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی ترسو چې ترجمه کوي ایوالويشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د شوز لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په غونډه کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې د محل د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوې خبرې د نړیوالو تر غوښونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا راپه یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرې شیدي او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګ ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي نو دا به ډېر شي چې مخامخ د سینې ګوشېشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغېږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای په خوا هم ما مخکې هم اشاره کړیو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بلا بلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شوز او جنو سره په تماس کې است دا غوې د لپاره لومړی توپ څه دی یل د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان جنې 100 میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته به تر معلوماتي چې افغان انجنیر په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې هچ تبلار سي افغان انجنیر د پخواسخه هم د افغان انجنونو مکاتب د لکونو د مکاتب
څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی او دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه، اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 20 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلار جان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم. په دغه د دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او داسې او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه په هوایي پروګرامونه و چې ود په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې هم په هوایي پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښېنول شوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک پر تد دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پروي دی دا یواز تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایی هیوادونو دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي ز مجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیر زیات مننه تاسو ښه
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201